ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. زه امید زهیر مالیم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو مدافع ډله ادعا کوي چې طالبانو ناپیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هېواده بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو دېرش مخیز راپور کې لیکلي، د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 506 کسانو وژل او د 206 شپږ نورو ټپي کېدو موارد مستند شوي. طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بشري حقوقو په غړاونو کې لاس لر رد کړي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هېواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. د هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د سناول اسلام په نوم یاد کړی، ویلي دي هغه د نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ سناول اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی، خو دا یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د میساینا کال له سیمې څخه سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د لرغون پوهنې رئیس ذبیح الله سادات له قبل خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 آثار چې په روسیو کې د لوګر په میساینا کان کې موندل شوی د کابل موزیم ته استول شوی. د میساینا د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوندو راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمني حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبر شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په ظاهرا د جرمني د پوځ جګپوري چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمني کې د احتمال جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پارولي دي او برلین په دې اړه د ماسکاو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې اړه غږیز پیغام کې د نورو مسایلو تر څنګ اوکراین ته د تعرض په نوم د کروز دولت او غونډیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه پالنی ډول رد کړی دي بحث کیږي. د جرمني دفاع وزارت وایان دي پرون ویل نشي کولی د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګپوري چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې د اوربان او د برمته او د خوشي کولو طرحه په اصولو کې تایید کړې ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ته یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژان د چارواکو له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربان او د حماس لخوا د ناروغانو، ټپیانو، ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو دا خوشی کول پکې شامل دي تر یو حده منل دي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان کې د وروختونو دوام په ځینو سیمو کې خلک له تلفاتو سربیره له بیا لا بیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو، حتی موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې پرله پسې ماتې. کرکټ پوهانې د وړ لوبغاړو نه ټاکنه، د منظم پلان نشتون او د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د مدیریتي ضعف پایله بولي.
زمونږ ټیم سی وو ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تادیبي ټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه.
او د ایران په ټاکنو کې د خلکو د پام وړ کمه ونډه. شمېرې ښایي چې نږدې 140 خلکو د ټاکنو کې ګډون کوي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دویمه نیمای کې د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبريږي، خو لمړی نیم ساعته خبرونه کې بیا مهم خبرونه او راپورونه اوریدل شي. د خبرونه لمړی راپور دا چې په افغانستان کې د ورختونو څپه چې روان میاشتې په لمړی نیټه پیل شوې وه، تر اوسه روان ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تیره شپه هم واوره اوریدلې. د نورستان ولایت په ځینې سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا د چارواکو په وینا ځینې لوی لارې خلاصې شوې دي. په غزنی کې چې د څلور ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې دي، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی. تفصیل دې راپور کړو.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بېګانه وخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکې دوشنبه پورې چې د کب څوارلسمه نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټول ګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا دوه متر ته رسیږي. غربي نورستان په ځینې ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتک پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټول ګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولی دي.
د وروستیو اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ پنځوس کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روح الله ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له څلور نیم سو زیات کورونه نړېدلي او له پنځو زرو زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې دا وریاوې به د دوشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې یو شمیر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي د تیر جمهوري نظام پر مهال کار یو څه خو او پر دوی مالیه هم کمه وه، خو اوس چې کار روزګار زیات خراب دی مالیه هم پورته ده. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د افغانستان د قوانینو له مخې باید مالیه د مالیه ورکوونکو د مالی وړتیا له مخې وټاکل شي. تفصیل دې راپور کې
کاروبار صفر صفر است. بارګنینګ چې موږ کرای دوکان فعلا پوره کړل نه میتونیم. دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دی په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا تاکل شوی مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروی کړی. ما وویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ درته موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یوه ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي، هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبانو حکومت دا کچه 1200 افغانۍ ته لوړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وه، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لږ تعادل کوو، موږ په سمه توګه حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځی لري هم ازادي راډیو ته وویل
مالیات زیات شوي. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولی
و توان پرداخت زیرمونه داره.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ له خپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصولو او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکوونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروې وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروې کړې. ما وویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروې وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو، د بیکاری زیاتېدل، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوه کې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ ملي لوبډلې لایرلنډ هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړله. د وړاندې افغان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو یو ورځنیو او یوه ټیسټ لوبه کې له سریلانکا هم ماتې خوړلې وه او د درې د کرکټ بورډ مدیریت د لوبغاړو په ناسمې ټاکنې او بیا د خپلوۍ او انډیوالۍ پالل ټول هغه مسایل دي چې کرکټ پوهانو تر سربیره یې په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ مینهوال هم لیکي او په دې اړه د کرکټ بورډ له رهبرۍ تر ټاکنیز ډل کوي او بیا تر لوبغاړو او حتی لوبډل مشر هم نیوکې کېږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولي دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلینډ ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو شلو ورځو سیالیو، او آیرلینډ ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلینډ پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغېز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ تاسو فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوری کټ باندې. که دا خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ د ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون، یمین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې جواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګۍ له لوري ترسره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان به خپل بل لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلینډ پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غیر رسمي ارقامو او د دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه وه. خو د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی له دې ټولو سره سره بیا ویلي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخه وه. تفصیل دې راپور کې
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي، د خلکو د ګډون کچه په بیساري ډول ټیټه وه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو لډلې په سلو کې 30 کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه وبلله.
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډېر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا 30% کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته، د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنن کې محمد جواد اکبرین د ازادي رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوم چې د ګډونوالو کچه لوړه وه یا کوم چې دا کچه ټیټه وه یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 لسو ډیر کسان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 80 څوکیو لپاره کاندیدانو. د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یوه ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر 40 کلن آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او له نړیوالې انزوا د ایران د رئیسلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراوه.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
مننه چې ازادي رادیو اوري او لمک سره یاستې د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته زموږ پر پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. په ټولنیزو پلیټ فارمونو کې هم ازادي رادیو ساسي چوپړ کې ده. زموږ ایکس پاڼه، فیسبوک پاڼه، یوټیوب، انستاګرام او تازه واتس اپ ګروپ هم ساسي لپاره چمتو دی. کولای شئ د ازادي رادیو مهم خبرونه او ترخوای وس په غږیز ډول باندې ځنې خبري بولیټونونه هم د ازادي رادیو پر واتس اپ ګروپ کې واوري. نو زموږ واتس اپ ګروپ په پښتو او دری برخه کې دواړو کې جدا جدا دي. کولای شئ د ازادي رادیو واتس اپ ګروپونه فالو کړئ. د سره د خبرونه وروستی راپور البته مخکې لدی چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، دا دی چې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د ډېری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې یې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمنې نه دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین هم دا مني او وایي دا چې ډېری ښوونځي خپل ودانۍ نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېز نه دی. تفصیلی په دې راپور کې واورئ چې د زده کوونکو په غږونو پایلې کې
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري،
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکي فرزانې ازادي راډیو ته وویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځیو کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنې داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی همدار از ودانۍ دی تر څنګه چې دی لوبغالی دی یا د شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب موسسین یا همدار از دولت نه چې په دا کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېری ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمون د کابل مکاتب یو ارزیابي کو نور په 8% مکاتب ودانۍ کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانۍ چې دی کرایې دي، نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤل نوید کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي خونځي او د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرح لري او مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خونځي او د ودانۍ او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نورو عناصرو په څنګ چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی، نو په همدې ډول د درس چاپېریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاش کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو سلیروي ساعته واوري زموږ خبرونه اوس سلیروي ساعته زموږ پر راډیو وې پاڼه دواړو خبرې کې ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي ګډي اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمان عبدالرحمن د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کې کیم. زما د میسج خامخا نشر کړ چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکي وي زما خا گاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کمې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې دا مالدار دی، بیا هم مرستې اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم او زه پخپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو، داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که خوي که بدي، موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې. ډیره مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي رادیو پر همدې واتس اپ شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ، خپل پیغامونه راولېږئ، د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست له کوم حالات تیرېږي او تر خواهیې څه ستونزې دي چې موږ یې خبرې کوو او ستاسې غږ رسنی شي. د ازادي رادیو دا واتس اپ شمیره 4600 ستاسې په چوپړ کې ده. غږیز پیغامونه سربیره کولای شئ ویډیوګانې او نور مسایل هم چې فکر کوئ د خبراوي وړ دي زموږ د واتس اپ ګروپ ته راولېږئ. په ټولنیزو رسنیو هم ازادي راډیو واتس اپ ایکس پاڼه فیسبوک یوټیوب انسټاګرام او تر خواهی اوس دو واتس اپ ګروپ. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زلبی هم د مهمو خبرونو لنډیز. درواداری پونوم د بشری حقوقو مدافع ډلې ادعا کوي چې طالبانو ناپیژاند وسوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې پرون یو راپور خپور کړی او په کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1506 کسانو وژل او د 216 شپږ نور ټپي کېدو موارد مستند شوي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت اوسیدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی. د هندو پوسټ ورځپاڼې ویلي دا کس سناور اسلام نومیږي او هغه له نیول کېدو ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې توقیف دی. رسنۍ دا نه دي لیکلي چې هغه د افغانستان په کومه سیمه کې اوس وخت نیول شوی دی. خو وايي طالب چارواکي له دوی سره په خبرو دي چې وړاندې سوکړي. د طالبانو حکومت وايي د مسائنا کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولې دي. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس دا خبره د طالبانو د لرغونپوهنې د رئیس زبیح الله سادات له قوله خبره کړې ده. ویلي چې نږدې 400 لرغوني آثار وروستیو کې د لوګر د مسائنک نه د کابل موزیم ته استول شوي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې دا خبر شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په کې ظاهراً د جرمنی د پوځ جک پوری چارواکي په یو ټلیفوني تماس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام کې په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پورته شوې دي او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا حکومت یو جګ پوری چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیل د غزه په تړانګه کې د اوربان او د برامته او د خوشی کولو طرح پوسولو کې تایید کړی دا اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي منی متحده ایالات او اروپا یې ټولنه حماس د وی طرح غری ډلې په توګه پیښ دي. هاو سم لجمنه سره سم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هر کله کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازینی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالي پوره کړې. په شلورزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړي هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې به درته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوی لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او ایرلند له پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبه سهار د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی شل او نورلی زدران و منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې و لوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 15 کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. سل منډې وکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د دوی لوبغاړو کم پر 90 منډه وکړي. افغان توپ اچونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د ټیسټ یوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او اشمت خپله د بیلډینګ فیصله وکړل. اشمت په خپلو خبرو کې ویل چې بازه غواړم چې په څلورم اننګز کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو، خو که چېرته په لومړي اننګز کې ساړه داسې یو ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر وي، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دي. ما په نظر په وکټه کې سپورټینګ وو په دویم اننګز کې، کومه تاسو د ورځې تر اخره وګورئ دا وکټ د فاست بالرانو سپورټینګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړې وه. او که چېرته موږ بولینګ کړی وو کېدای شي موږ هم دغه د ایرلینډ ډېر زر راغوټ کړی وو. موږ سره هغه بالران ته که د ټیم په اړه ووایم، د ټیم سلیکشن په اړه باندې ټیم سلیکشن کې هغه هلکانو ته باید توجه وسي چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کولای شي د ټیسټ چمپیونشپ ټرافي کې، ځکه په ټیسټ کرکټ کې موږ لا نه وي. هغه هلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا په راتلونکي کې د ټیسټ پلانینګ پاتې نه وي، نو هغه هلکان د په نظر باندې هغوی چې هغه ډیوي وکړه نور ورته کفایت کوي چې نور ینګ هلکانو باندې اعتماد وسي او هغوی ته یو چانس برابر شي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بالر شتون هم ډېر ضرور و. بولینګ باید په یو چینل کې سوای و. ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای و، ځکه مخکې نه بال ډېر تاوېده، خو اوران نوید ډېر ښه بولینګ وکړ. ډېر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولینګ وکړ او د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ د فاست بالر په کار و چې موږ وکولای شو چې ایرلینډ ټیم راګیر کو. په اینډ کې زیا ډېر ښه بولینګ وکړ، نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو دغه ایرلینډ ټیم چې اوس هم دا پسل رنځوي څلور راوډ دي. سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو، په شروع کې موږ وکولای شو د ایرلینډ یو دوه درې لوبغاړي اوټ کړو، نو موږ کولای شو چې ایرلینډ ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو را ایسار کړو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي. ولې که چېرته لید ته سل یو نیم سل رنځه کېږي، دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېره زیات مشکله وي. دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي، او ځکه په داسې وکټو باندې چې هلته سپورټینګ وي هغه به ډېر زاغوي. یو بل شی چې دما ورته پام سو، ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیسټ ډیبي وکړله. دما په نظر باندې ګوربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي، نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول سوی، ځکه چې یو ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی دی، نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي، نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو. ځکه دغه هلکان په میډل کې هم لوبه کولای شي، ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي، او بیا بالخصوص په دغسې وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو هغه هلکان چې بال درول هغه ابیلټي هم لري. ګوربز که موږ تاسو وګورو هغه اګریسیو لوبغاړی ده، نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې ښه کم بیک وکړي او د افغان لوبډلې د بریا په هیله.
د کرکټ څارونکو مینوالو هغې پوښتنو ته افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی ځواب ویلی چې لوبو ته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي. د افغانستان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یوه ورځ وړاندې په رسنیز کانفرنس کې وویل، هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي. هغه زیاته کړې ده،
ګور داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کومه لکم جی کې ضرورت ده، نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې. چې کله د هر الگ ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ڈے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی من تا دیر زیات اندازه کیږي چې کوم پلیئر وس فعلاً په فارم کې ده.
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل، هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي تړتیا ولري نو همغه وخت بغور شي. دا د افغانستان او ایرلند د یم ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډل په لومړی ټیسټ سیالي کې په خت تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې و. د ولید چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي. د ایرلینډ پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو. په رپورټ کې به اورئ چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي، ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي. دا رپورٹ امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالۍ ته 14 کسیز لوبډله اعلان کړه. دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28 نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې ده. احمد الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړی ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي. پیدان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډن مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، نورالی زدران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پکتین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي، بلکې چې چټک تو پچون کې سلیم صاحب د لاس ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی. په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې د شاملېدو په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې ښې لوبې کړې وې، خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکونکې ډلګۍ پام ور واوړي. هغه زیاتوي،
منګل ته پریکټس کولو پریکټس ته تللی وو، کله سیشن خلاص شو نورالی راغللو، مونږ نو خبر چې زه به سپاټ کې راتلم، خو ما هلته نیټ سیشن کې ډېر ښه بالینګ وکړو، کوچ او ټول نیشنل پلیئرانو زه ډېر تشویق کړم، ډېر ښه بالینګ وکړو. نورالی راغلو چې کله سیشن خلاص شو ما ته یې وویل چې حج دې مبارک شه، ورته وویل چې څنګه دې صاحب څنګه حج مې وتن چې عمره خیا ده، وایي چې حج مې مبارک شه، خندلې نور لاړلو. نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ راسته کړو چې مبارک شاه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی، زه ډېر خوشاله وم. تقریبا شل پنځه منټه لار ده مونږ کوم ډل نه، زه هغې ځای نه چې راتللم خو ځان نه پوه نه شوم چې څنګه راورسېدلم.
د ښاغلي ګربز د غوره کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي راشد خان ویلي دي خوشاله دی چې ورسربلې ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نوموړي په باور هر لوبغاړی چې په کورنیو سیالیو کې ډېره خواري وکړي حتماً یې ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویلي دي،
په دې هیله چې روغ جوړي، اول خدای ته ډېره ډېره مبارکي، ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا محنت دی، خواري ده، او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو انشاءالله په دې هیله چې افغانستان لپاره هم همدغسې ښه وځلیږي، نو انشاءالله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې ما دلته هم، نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي،
ډېرې وکټې ترلاسه کړې. ویلو دا چې ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ، او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل اوریزو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 144 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې، 23 سیالیو کې له ماتې سره مخ شوي، یوه لوبه مساوي شوې او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 120 ورځو نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې، 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل اوریز نړیوال جام رئیس ترسره کړي دي، چې 46 شل اوریزې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ویل ده چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه، او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جوړوډ د سلیز پر مټ 353 منډې کړې وې، او هندستان بیا په جواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړای شو. شو او ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځیدل. د هندستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندې لوبډلې د فبروري په 26مه نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ او په دې سره د رواني ټیسټ لوبلړۍ دریمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نور ښه لوبید. په لومړۍ پاڼې کې 90 او په دویم پاڼې کې 90 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼې کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 44 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼې کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼې کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 9 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبې په ورځ د فبروري په 9مه نیټه د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي، خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوی چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نویو ځوانانو ته د لوبېدو موقعه ورکړم. و درش کلن واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال لسترګو وښ کې روانې وي وویل تیره اونۍ یې د نیوزیلند له مشر روزونکي سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکي ورته وویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورځ کسیزه لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړیو کې 216 وکټې اخیستې وي. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5. نوموړي په یوه پاڼې کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9 ځلې د ټیسټ کرکټ په یوه پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. نیل واګنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو. په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 15 نمبر توپ وهنه تر اخته شوی و په 33 توپونو یې 100 منډې پوره کړې دي. هغه تش پګیزي او 11 سلوریزې وهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونه یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په 20مه نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 16 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په 9 پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه افریدی هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان، خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري په 28مه نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کومیلا وکټوریان سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3مه نیټه د په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رایډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګر د د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولی هم د ام البلاد لوبډله وګټله. د یاد لیګ د پایلوبې سیالي د فبروري په درویشتمه نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ 3 پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 سره ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سږکال د والیبال په غوره لیګ کې 8 لوبډلو په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولدشي د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړۍ وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونې ته ستړی مشي په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو 500 اوریزه کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلانکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دي موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر تمه توقو. اولې د آخري سیریز که موږ د سریلانکا سره وګورو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخصوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به وایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالنګ وګورئ موږ بیخي ډېر ښه بالنګ هغوی په تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورئ ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې او دوه شل اوریزې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړی شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بالنګ ډپارټمنټ باندې وه چې کومله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بالنګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کوم په کار ده هغه سي نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت دي ما په نظر باندې د راشد خان نه شتون یا د موجود نه شتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلانکا د کنډیشن ده، د هغوی هوم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلانکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثره نه داسې وکړو. تور موږ نه ده کړی یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي، موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلانکا سریلانکا چې ده د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آب و هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلانکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي او دوی چې سره کوم وغواړي چې سره کوم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغسې استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کار وو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري زل ته غواړم چې که موږ او تاسو ګورې د ټیسټ په درېمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونکړله؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ور ولوبول او ټول 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسی او برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلانکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شلورې سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم زدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهيم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهيم مول اف د بیسټ پلیئر د پټ ون ډے او پټ ټیسټ کرکټ کې ولې په ټی ٹوئنٹی کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه دا کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تیر یو نیم کال کې د مونږ شپږیزم نه دستوي دا د مونږ هغه لیگ چې دا هغه تر اوسه پورې نه معلوم ده. نو کله چې تب کارونه کې په لوبغاړي تیار نه کې او بیا دغه سي غټ نیګ ایونت چې را روان یې هغه لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهيم په سید په شلوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره خدای زکه هغه یو سایډ یې کور کړی د شلوریزو د کیپټنسي پاړه په کیپټنسي کې ما په نظر باندې ابراهيم تر ډیر وخت دا مشکلات هم لري. په کوم غو تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو په اخیری میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ ټول نه بیس بولینګ وکول په اول میچ کې بولینګ ونکړه د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې لږ ډیر مشکلات لري د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دار ان کې اپ کمنګ فیوچر سٹار کې خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چتا دواړه کور کې او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3-in-1 د تاته فیلډینګ کوي تاته بیټینګ کوي او د تاته بولینګ کوي بیخي اپشنل د تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي سره کم لاین لین کې بولینګ کوي کله چې هغه وکټ اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو د دوه کو چې دواړه تعالی پاک روغ صحت ورکی او ټیم دراسي. نو کیسا او نور احمد کی ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوی دواړو هغه ریپلیسمنٹ وسیږي.
پټیسټ ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوج شوی دی.
رښتیا هم د اشمت پرفارمنس روس سره ورلد کپ نه یو څه اندازه خراب شوی دا. او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دی هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګز وکړ او څه رقم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه. نو د اشمت یو شی زه وایم چې د اشمت کنسرن ما تختاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندي اوسیږي. خپل انډیویجوال پر سوشل میڈیا کې وستا ہے کله چې ریزلٹ خراب نو بیا هم ذمہ واری کوچ تزی کتا سو ګولې دی پاکستان او د استرالیا لاس د سیریز چې کله دوی وکړه دی هغه ټول کوچنګ سٹاف ریزاین وکړه هغه ومنله چې موږ دلته خبر پرفارمنس ونه کړو چې کله لو حق کې شو دی کریډیټ اخیستلو حق لري. نو همدا غسې بیا کدوی ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو یلتون هم دی تورګر دی کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي.
ملي لوبډلې ته د سو نوی ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري؟ نوی زدران او وساق رحیمی اوس لوبډلې سره دی همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
ور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکیور کوي. دا الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د شبای د افغانستان لپاره کرکټ وکي دوی دی باید ځان سره وګرځي. دوی د نشلتین کمپونو کې ورته موخه ورکړي. دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره د ای ټیم ټورونه ارینج کړي. دوی کوشش کوي بورډ کوشش وکړي چې دوی لپاره ان سی ا داسې مونږ کوي چېرته داسې منظم ان سی ا ولرو هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې هغه کم ریکوایرمنټ چې د کرکټ دی کم فیسیلیټی چې دي نو هغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ او نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی 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 تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا ده خپل نوی الکان 2020 شورت کپ لپاره ون ډے چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی ده. نو دما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوی الکانو لپاره دوی سر چوکي دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي. کوم غو تاسو بل خبره زه وکم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده. نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس اوټي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډلې لپاره ما په نظر دغه خو وخت دوی وکولی شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي د نورو هیوادونو سره والکانو ته چانس زور کی تر تو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسي کیدا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیر وي ځکه ته چې څومره خپټیس کرکټ کې ځلېږي مغمر به د سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي.
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي؟
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده. په دې هیله چې هغه بیرته راشي، زما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده، ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي، هغه اټیکینګ کرکټ کوي، اګریسیو کرکټ کوي. نو د ټیم لپاره به هغه ښه که هغه تا ته په ونډې کې شل اوور لوبې، نو داسې یو پلیټ فارم تا ته درکوي په لاس باندې چې ته به کولی شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي. همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې، نو هغه کولی شي چې تا ته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره. نو زما په نظر باندې دغه پوزیشن ښه وي، ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي، لږ په وکټ ریډ کول ورته پکار دي، او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي. ایکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار. نو بال څومره دا په میرټ سره ولو بیا عمر بعد رزلټ هم خو وسیږي.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې لپاره زموږ سپورتي خبرونه هم دومره وا پایته ورسیده.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.